شده او کورنی حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خزه او کورنی حقوق خبرونه مینوالو، زما یوسف خان زدران سلامونه او نیک هیلی ومنئ. درنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په دې خبرونه کې په کورنی ګډ ژوند کې د خزو په حقوقي مسایلو خبرې کوو. دا خبرونه د ګلوبل رائټس سازمان په همکارۍ هر دوشنبه د سهار لس نیمې او تکرار یې هر پنجشنبه د سهار په ات نیمو بجو خپرېږي. موږ دا اونۍ ښځې ته د نفقې د نه ورکولو په سبب په جدایي غږېږو، او په خپرونه کې ستاسې اوریدونکو پیغامونه هم اورو. او تاسو کولی شئ د 0 شمیرې له لارې هره اونۍ په ټاکلې موضوع خپل پیغامونه او پوښتنې ثبت کړئ. د تل په څیر په خپرونه کې په حقوقي مسایلو پوه یو میلمه هم لرو، او په نننۍ خپرونه کې مو میلمه روح الله حبیب ده. حبیب صاحب، زموږ د دې اونۍ خپرونې ته په خیر راغلئ.
مهرباني، زه هم خپل سلامونه خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وکیل صاحب، مخکې موږ د ضرر، غیابت، ورکېدو او زندان په مسایلو خبرې وکړې، چې د داسې مسایلو د پیښېدو په صورت کې ښځه کله د جدایۍ د غوښتلو حق لري. خو نن د نفقې نه ورکولو په مسایلو خبرې کوو. نو که په پیل کې راته ووایې چې ښځه کله په میړه باندې د نفقې ورکولو حق خپلوي، یعنې میړه کله مکلف ده چې ښځې ته نفقه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دې سوال په ځواب کې باید ووایم، کله چې صحیح نکاح د ښځې او د نر ترمنځ، د ښځې او د میړه ترمنځ منعقد شي، بلغه نه میړه مکلف دی چې خپل ښځې ته نفقه ورکړي. یعنې دا ورکول د نفقې دوه سببه لري. یو سبب یې نکاح دی چې د ښځې او د نر ترمنځ منعقدېږي، او دویم سبب یې دی چې قرابت دی. قرابت د چا دی؟ قرابت مثلا د پلار او د اولادونو، چې دا بېله موضوع ده، چون دا د موږ او تاسو د برنامې پورې اړه نه لري. موږ او تاسو نننی پروګرام په دې باندې دی چې د ښځې میړه څه وخت مکلف کېږي چې نفقه ورکړي. دا موږ او تاسو ویل چې هغه وخت مکلف کېږي چې کله چې دوی ترمنځ شرعي او قانوني نکاح منعقد شي.
او بلکل وکیل صاحب، د نفقې په اړه که څه هم تا یادونه وکړه، او مخکې هم موږ په یوه خپرونه کې په دې اړه خبرې کړې دي، خو اوریدونکو ته د دې موضوع د لارو خانه کولو لپاره او د دې لپاره چې د جدایۍ د حق سره ورته ارتباط ورکړل شي، نو میړه په څه اساس مکلف ګرځول شوی دی چې تر څو نفقه ورکړي خپلې ښځې ته او خپل فامیل ته؟ په څه اساس باندې؟
ډېر ښه پوښتنه مو کوله. لکه څنګه چې موږ او تاسو په تېرې په خپرونه کې ډېر مفصله توګه پر نفقې باندې وغږېدو، خو نن بیا هم غواړم پر نفقې باندې لږ رڼای واچوم. دا په دې خاطر چې له یو خوا نه یو تکرار دی اسان شي زموږ او تاسو اوریدونکو لپاره، او له بلې خوا نه د نفقې یادونه اړیکه لري له نفقې د نه ورکولو په سبب جدایي سره. یعنی دا یو ارتباط لري. که چیرې موږ تاسو په دې موضوع باندې لږ بحث وکړو، یو ذهنیت به موږ تاسو اوریدونکو ته پیدا شي، او بالغه نه به موږ تاسو رای شو په دې باندې چې د نفقې د نه ورکولو په سبب جدایي څه ته وایي. په سر کې بیا هم غواړم چې وایم چې آیا د نفقې ورکول شرعي او قانوني دی او که نه دی. هو عزیزانو، د نفقې ورکول هم شرعي دی هم قانوني. یعنی زموږ او تاسو دین هم په دې باندې سپارښتنې کړي، او هم زموږ مدني قانون هم چې اخیستل شوی د شرعي احکامو څخه دی په دې باندې سپارښتنې کړي دي. لکه څنګه چې الله جل جلاله په سوره بقره 233 آیات کې د نفقې په هکله فرمایلی دي: او د ماشوم په څښتن باندې په ښه توګه د هغوی چاته، یعنی مور، د چا دی؟ څوک چې تی ورکوي چاته؟ دغه ماشوم ته، د ماشوم مور ته روزي او جامې لازمه ده. یعنی دا په دې معنا شو چې د دغه ښځې په میړه باندې چې دی دغه د روزي او جامې ورکول چی دی؟ لازم دی. یعنی مطابق د دغه آیت د قرآن، په میړه باندې دا چیک لازم ای وګرځو چې خپل ښځې ته به د چی ورکي نفقه به ورکي. همدارنګه په بل ځای کې په سوره طلاق کې په شپږم آیت کې خدای جل جلاله بیا هم فرمایلی دی چې چیرته چې تاسو استوګنه کوي دوی، یعنی دوی هدف بیا هم څوک چې مثلا طلاق شوی ښځې هدف دی، چې همغلته میشته کړی له خپل وس سره سم. یعنی د هدف دا دی که چیرې مثلا خپل ښځې دوی طلاق ورکوي، نو موږ تاسو ویلي په تېره خپرونه کې چې کله چې میړه خپل ښځې ته طلاق ورکوي، نو ده باندې د عدت نفقه ده، یعنې ده باندې نفقه لازمه ده. نو تر کوم وخته چې پورې دی کوم هلته اوسېږي، دا میړه دا ښځه هم حق لري په دې باندې چې دی همغلته ځان سی وساتي تر څه وخته پورې ده ته نفقه ورکړي، تر څو چې د ښځې عدت تکمیل شي. دا مو ولیدل چې د نفقې په مورد کې په قرآن کې واضح آیتونه موجود دي، او نو موږ باید هیڅ کله هم په دې موضوع کې نه شک وکړو او نه په دې موضوع کې مثلا ځان ته شک پیدا کړو چې آیا موږ نفقه ورکو او که ورنکړو. په دې خاطر چې تاسو ولیدل چې نفقه په قرآني آیاتو کې ډېر په واضح شکل باندې ثابت او په موږ تاسو باندې لازم دي. همدارنګه د نفقې ورکول د نبي علیه السلام په حدیث کې هم ثابته ده، لکه څرنګه چې نبي علیه السلام فرمایلی دي په تاسو واجب دی تر څو خوراک او جامې ورکړئ خپل ښځو ته د خپل د وس او توان. یعنی نبي علیه السلام په موږ باندې واجب ګڼلی ده چې خپل ښځو ته موږ چی ورکړو، نفقه ورکړو. بناً هیڅ څوک باید په دې کې شک ونه کړي چې آیا نفقه ورکړي که نه، آیا نفقه زه ورکړم که ورنه کړم. نه، دی مکلف دی په دې باندې چې مطابق د قرآن او مطابق د حدیث او مطابق د قانون چې موږ تاسو په سر کې ویلي چې څه وکړي خپل ښځو ته خپل د وسې په اندازه نفقه ورکړي.
ډیره مننه وکیل صاحب، دا موضوع تاسو روښانه کړه چې په کوم اساس د نفقې ورکولو حق ثابت ده. خو که دار ته ووایي چې په نفقه کې څه شیان شامل دي؟
په نفقه کې لکه موږ تاسو چې په تېر خپرونه کې په دې باندې ډېر مفصل بحثونه کړي، بیا هم غواړم چې دا ډېر ښه سوال مو کوو چې دا سره لږ واضح شي موږ تاسو اوریدونکو ته. اوس راځو چې نفقه څه معنا یا د ښځې نفقې د مدني قانون په اساس څه ته وایي. د ښځې نفقه د مدني قانون په اساس څلور شی دی، چې دا څلور شیان عبارت دي له خوراک یعنی جامې، مسکن یا د اوسېدو ځای، تداوی او نور ذریعه د ښځې، چې دا ټول د میړه د مالی توان او وس په تناسب باندې په میړه باندې چې دی واجب دي.
خانو وکیل صاحب ډیره مننه، ډیر به فری موضوعات ته نه ځو. که د خپرونې موضوع ته راشو نو د نفقې نه ورکولو په سبب جدایي څه ته وایي، که په دې اړه لږ معلومات ورکړي؟
ډیر ښه، دلته غواړم چې دا په یو شکل د سوال یو پوښتنې غوندې زه هم مطرح کړم خپل اوریدونکو ته چې آیا ښځه کولی شي چې د نفقې د نه ورکولو په سبب خپل د میړه نه بیل شي؟ هو، ولې نه کولی شي؟ دا ځکه چې دا حق ښځې ته زموږ مدني قانون ورکړی، لکه څنګه چې مدني قانون په دې مورد کې وایي که چیرې میړه د نفقې د ورکولو څخه ځان وژغوري، یعنی ووایي چې نفقه نه ورکوم، که په ظاهره کې د شتمنۍ مالک هم نه وي، یعنی ظاهرا داسې ښکاره کېږي چې دا سړی دارایی نه لري، دا سړی شتمنۍ نه لري، د چش لپاره د نفقې د ورکولو لپاره دغه دلته ده چې د ښځې میړه باید دا څه وکړي، دا باید په محکمه کې ثابته کړي چې زه عاجز یم او دغه نفقه خپل ښځې ته نشم ورکوی.
ښه وکیل صاحب، تا مخکې موضوعات ته اشاره وکړه چې په دې اساس باندې ښځې ته د نفقې ورکولو حق ثابت ده، خو که په میړه باندې دا حق ثابت هم وي خو میړه په یو نه یو ډول د نفقې څخه ځان ژغوري او د مسؤلیت احساس نه کوي، نو په دې صورت کې ښځه څه کولی شي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې وویل نفقه په قانون د مدني کې موږ تاسو واضح ثابته ده ښځې لپاره، او میړه مکلف ګرځول دي چې خپل ښځې ته د نفقه ورکړي. خو که چیرې میړه د نفقې د ورکولو څخه ځان ژغوري، یعنی وایي چې نفقه نه ورکوم یا زر نه یم چې نفقه ورکوم، یا اصلا بیخي کوم دلیل شرعي او قانوني نه لري دې موضوع ته، دلته چې په ظاهره کې د شتمنۍ مالک هم نه وي ده میړه، یعنی داسې معلوم شي چې مثلا ظاهرا که ورته وګوري سړی ور سره وغږي ورته وایي چې وایي چې زه مثلا توان یا وس د دغه نفقې د ورکولو نه لرم، خو دغه کله چې دی وایي، کله چې میړه دا خبره کوي چې زه وس د توان د دغه ورکولو د نفقې نه لرم، دا باید محکمې کې څه کې ثابته هم کړي، یعنی خپل دغه عاجزي خپل دغه بېوسي محکمې ته باید میړه څه کې ثابت کړي. که چیرې محکمې ته یې ثابته نه شي کړی، نو دلته دی چې محکمې ښځې ته حق ورکوي چې دی لاړ شي له محکمې نه خپل د جدایي غوښتنه وکړي.
او وکیل صاحب، د همدې موضوع په اړه موږ د یوې ښځې سره چې لور یې له دې مشکل سره مخامخ ده او میړه یې او خاوند یې ورته نفقه نه ورکوي خبرې کړې دي، نو د خپرونې د معمول سره سم د دې ښځې مشکل اورو، نو بیا که په قانوني ډول لږ ډېر معلومات ورکړي ستاسو به مهرباني وي.
مهرباني.
څلور کاله کېږي چې نفقه نه ورکوي، کولی زه ورکوم نفقه زه ورکوم، داسې یو سړي سر و کار دی چې بیخي لیونۍ کړی یم، زه څه چاره وکړم؟ دوه کاله نفقه ورکوي، نه نفقه ورکوي، نه الودونه ورکوي، نه زندگی ورکوي، در په در خواب په سر دی، دغو خلکو سره بیخي زه آرام دغه کړیم، بیخي لیونۍ کړی یم، چه شی وسه وکړم؟ داسې کالی چې دا کوم ما کورته راشي جامې زه ورته وکړم، الودو ته یې وکړم، دې ته یې وکړم، نفقه زه ورکوم، میړه ځان کرای تنګ وره کړی دی چې هېڅ چاره نه لرم. ودونه مو چه خبري، چه الودونه پوډریان شله، چه چرسیان شله، چه بلیاری شله، څوک تریاکان شله، څوک شرابیان شله، بیخي ژوند زندگی م تر ترخه کړی.
ښه وکیل صاحب، ډېره مهرباني د حوصلې نه دی. تاسو د یوې اورېدونکي غږ واورېدو چې د ازادۍ راډیو سره یې خبرې کړې وې. د دوی په ستونزه باندې څه ویل غواړې؟ ای
د مور په ځواب کې باید وایم، ده داسې وویلې چې ده لور ورسره دی او دا څلور کاله کېږي چې خپل لور ته نفقه ورکوي، او دا خبره مې یاده کړه چې د خپل لور نفقه ټول اده په غاړه ده او دا یې یاد کړ ویل چې میړی ترای تام دی یعنی زه پوه نه شوم چې ترای تام یې د هدف چی ده یا بیخي اده مړی ژوندی ورک دی او که دا داسې دی چې مثلا غایب دی خبر دی چې مثلا په یو بهر ملک کې دی ژوند کوي او ولې نه راځي دلته
نه ما چې خبرې ورسره وکړې وکیل صاحب ترې ته نه مطلب دا و چې یعنې دا دلته اما نفقې نه ځان ورک کړی یعنې نفقه نه ورته ورکوي
یعنی دا موضوع د غیابت دلته مطرح کیږي په دغه موضوع کې اول خو دی کوی شي که چیرې دغه میړه نه یې د دارایي یا شتمنۍ یا مال چې پاتې دی کوی چې د هغه نه خپل د دغه لور نفقه ورته آماده کړي یعنی دته برابره کړي چې تر څو دی د هغه نه استفاده وکړي که چیرې دا موضوع نه یې نو دی حق لري چې لاړ شي مطابق د دې نه چې دی ځان ترې تم کړی دی یا مثلا ځان غایب کړی دی خپل دا یعنی د لور کوی شي چې محکمې نه خپل د جدایي غواړي په سبب د نه ورکولو د نفقې دا حق ورته قانون هم ورکړی او شریعت هم دی تللی شي خپل حق محکمې نه غوښتی شي پاتې شو د اولادونو موضوع تر څو چې د میړه حاضریږي یا د میړه مثلا پیدا کیږي د نفقه هم دی مجبور د خیر د نفقه دی ورکي حتی که چیرې دی پورم کوي مثلا قرض هم اخلي یا دین هم کوي له بل چا نه دا پیسې اخلي دی نفقه ورکوي یا د ځان نفقه ورکوي تر څو چې د ده په نکاح کې دی دی کوي چې خپل دا نفقه ورکوي ولې کله چې د میړه حاضریږي نو دغه پور او دغه دین دا ټول د چا تر غاړې دی د دې میړه تر غاړې ده چې دا میړه باید دغه دین او دغه پور بیرته چیکي ورکی یا ادا کړي
وکیل صاحب دې مور اشاره وکړه چې د لور نفقه دا ورکوي یا سوال را پیدا شو چې په افغاني ټولنه کې چې کله هم خور یا لور وته شي نو بس د پلار کورنۍ هیڅ مسولیت نور په غاړه نه اخلي آیا دا یو رواج ده کنه لواده وروسته قانونا هم پلارګنۍ لور ته د نفقه ورکولو جامع اخیستلو او یا بل څه مسولیت نه لري آیا دا قانونا داسې ده چې ټول مکلفیت د میړه په غاړه ده کنه تر یو وخته پورې پلارګنۍ هم ورسره مرسته وکړي
مخکې له دې نه چې یو ښځه واده کوي مخکې له واده نه یې د نفقه ټول د چا تر غاړې ده د پلار تر غاړې که پلار نه وي په دویمه درجه کې د ده ښځې د محرماتو په غاړه باندې دی خو کله چې ښځه واده کوي او د خاوند چښتن کیږي دلته خود په خوده دغه مکلفیت د پلار نه خلاصیږي او د میړه تر غاړې کیږي په دې خاطر مونږ تاسو مخکې وویلې چې سبب د ورکولو د نفقې چی دی یو سبب هم عقد نکاح دی د چا سره د هر چا سره چې مثلا د نکاح کوي ښځه خود په خوده دغه مسؤلیت راځي د ده د میړه په تر غاړې کیږي یعنی دلته بالغ نه چې نکاح وشو میړه مکلف دی چې خپل ښځې ته نفقه ورکي خو که چیرې میړه مړ کیږي یا له منځه نور هیڅوک نه پاتې کیږي چې بیا هم د ښځې ته نفقه ورکي بیا هم دلته رازونه که چیرې پلار یې د ژوندی وي د پلار واز د توان د نفقې ولري نو بیا هم د پلار مکلف دی چې خپل اولاد یې دی ده ته څه ورکي نفقه ورته ورکي یا هم که مثلا پلار یې نه وي مثلا ورور یې تر څو چې دغه خپله دا ښځه وکولی شي یا کار وکړي یا کسب وکړي یا خپله توان د دې پیدا کړي چې خپله نفقه ځان ته مهیا کړي یا مثلا اولادونه یې د لوی شي ده ته یې د نفقه ورکړي
خو وکیل صاحب که بیرته د موضوع په طرف راشو تاسو لږ مخکې اشاره وکړه چې که چیرې میړه په محکمه کې خپله ناتواني ثابته نه شي کړی نو څه څه به کیږي هغې ته تاسو اشاره وکړه خو سوال دا دی چې که چیرې میړه خپله دا ناتواني او غریبي په محکمه کې هم ثابته کړي چې واقعا دی غریب دی او په رښتیا هم مسکین دی خو ښځه دا غریبي قبوله نه کړي او بیا هم د جدایي غوښتنه وکړي نو دا مسله څنګه حل کېدای شي
ډېر ښه سوال وکړه دلته محکمه میړه لپاره یو موده وخت ورکړي یعنی دا موده به څونه د محکمې د مطابق د قانون د مونږ تاسو دغه درې میاشتې وخت دی درې میاشتو پورې میړه ته وخت ورکوي تر څو چې میړه کار وکړي زحمت وباسي له دغه بېوسۍ او ناتواني نه ځان خلاص کړي او خپل ښځې ته په شکل دغه څه چې مثلا عادي توګه باندې خپل ښځې ته نفقه ورکړي
که فرضاً په دې درې میاشتو کې بیا میړه ونه توانېده بیا
که چیرې فرض په دې وکړو چې په دغه درې میاشتې کې مو نشو کوی چې خپل ښځې ته دا مثلا د نفقه ورته برابره کړي یا خپل مثلا د صحیح کار وکړي یا ځان ته کار نشو پیدا کولی نو دلته چې بیا هم محکمه په دې باندې څه کوي محکمه حکم په بیلتون یا حکم په جدایي دی د نه ورکولو د نفقې په اساس باندې حکم کوي
وکیل صاحب چون د نفقې موضوع ده خو یوه بله پوښتنه د اولادونو د نفقې په اړه هم د ذکر کولو وړ ده که فرضاً ښځه د نفقې د نه ورکولو په سبب جدایي واخلي نو د اولادونو نفقه په چا کیږي
دا ډیره واضح ده مونږ تاسو کا د وریدونکو په یادو سی مونږ تاسو د اولادو په نفقه باندې بحث کړو خو بیا هم په دې موضوع باندې مونږ ان شاء الله په نور برنامه کې مونږ تاسو یو بحث لرو په نامه د هزانت چلته مستقیما به دې باندې په واضح شکل باندې به بحث وکړو خو بیا هم د سلند شکل باندې هم کچېره دې په منځ کې بیلتون راځي یا جدي راځي نو د نفقه ورکول لمغه ابتداء نه د پیدایښت دی اولادونه تر اتلس کلنۍ پورې د چا په غاړه د پلار په غاړه باندې دی پلار مکلف دی چې دوی ته خپله نفقه ورکی.
وکیل صاحب کا لگ مخ کی موضوع ته بیا زلار شو کچری میړو غایب وی یا په زندان کی وی یا ترای ته مرک وی او په کورنۍ کی خزه د دل پیسو نفقه برابرول شي یعنی دومره پیسې ولري نو آیا بیا خزه د جدای غوښتنه کول شي؟
کدی خزه میړه غایب وی یا ترای تم وی یا ورک وی دغه حالتو کې د خزه نفقه د میړه له د اشتمنۍ څخه یا اموالو څخه اغیستل کیږي او خزه ته ورکول کیږي. یعنی څنګه اغیستل کیږي؟ دا د محکمې په حکم باندې، یعنی موږ محکمې نه اجازه اغیستل کیږي چې د ما د میړه څخه دغنه اموال پاتې دغنه د اشتمنۍ پاتې د زغوړم چې خپل نفقه دنه برابر کړم. منګو تاسو په تیر خبرونه کې په دې موضوع باندې منګو تاسو یو څه بحث او خبرې مو کړې چې کچیرې د میړه مسالیا ترې تم یا غایب وي آیا خزه ته نه بیا تفریق غیستی شي کنه؟ منګو تاسو ویل کچیرې د خزه میړه غایب وي یعنی تر څو چې درې کاله پوره شي نه یا درې کاله نه زیات اوخته نه دغلته خزه نشي کولای چې د خپل د میړه نه چې غوړي بیلتون غوړي د خپل د میړه نه جدا شي. او کچیرې د خزه میړه ترې تم وي نو د حالت کې هم د حق نه لري خپل د میړه نه جدا شي. دا باید مجبور ده چې لاړ شي محکمې ته او خپل د محکمه کې خپل د میړه ترې تمیدل ثابته کړي چې هلته بیا محکمه حکم په دې باندې کوي چې د میړه مثلا مړ ده، یعنی حکمی مړ حکم اجازه ورکول کېږي د چا له خوا نه، د محکمې له خوا نه، چې د ښځې میړه مړ دی. کله چې دا مړ ثابت شو بعد له هغه نه د حق لري چې مثلا د بل چا سره نکاح وکړي، خپل ژوند تیر کړي. ولې تر څو چې دغه شیان نه ثابتېږي د نفقه د خپل د میړه له دارې شتمنۍ څخه، او که چیرې د میړې د شتمنۍ مونه لري، دارۍ مونه لري، اموال مونه لري، دلته کوي شي چې ښځه دغه پیسې قرض کړي یا پورې کړي بل چا نه، بلغه نه چې د میړه حاضریږي، د هغه میړه مکلف دی چې دغه پورې او دغه دین چې کی ادا کړي ورکړي.
ډیره مننه وکیل صاحب، تاسو ډیرې اساسي پوښتنې ځواب کړې، خو موږ مجبور یو په خپرونه کې د اوریدونکو پوښتنې هم راواخلو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، موږ په هر خپرونه کې د خپرونې د موضوع مطابق ستاسو پوښتنې هم راخستي، نو د ژمنې سره سم اوس بیا ستاسو تماسونه راخلو او د خپرونې میلمه مدافع وکیل روح الله حبیب به ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
السلام علیکم. او دی وی خو دې اس کار ول یو نه خراب یو ګل اجوند خرو جوړي او بیا لا شي خپل پلار سره کین خپل پلار به تخپل تل نه ور کوي. دا دې خو دې په څه ده جامي چې دا د مې سره خاص څنګه به اخ دختول شي کنه خپل وخت شي کنه شوته.
الو سلام علیکم. زات مې کوم دا کو دې چاک ول شولې ښه تاسو ته پیغام پریږدم. موږ دا و چې د پون شم دې راز باندې ار وخت موږ دا پیغامونه ګورو درجانو خمختلا مر تیر کړی دی او پنځلس کاله مې تیر کړي دي. پنځلس کاله کې مې څلور بچیان نارینه شوي دي. خبره داسه چې دو راایسته او دو راایسته زما خوند خپله ښه پوسه هغه دی خو په دو باندې باور نه کړو چې زما اولاد دوه سبخته اولاد شي زما کورنۍ ښه شي. نه دی صرف د ځوان په غم کې دی، مور او د ورورو په غمو کې. زه خپله غواړم چې د ما اولاد ښه سبق ووایي، ښه تعلیم ووایي او دغه په کیسه کې دی نه دي او دا خبري او بدې کوم دا پیغام ته نشر شي او د دې خبرې او ته د تورې موږ داسې کولای شو چې نن د خاون د لاسه نه یو پیسې لیدای شو، نه یو ژوند لیدای شو، نه یو خوراکه لیدای شو. دینداسې او دا ته مجبوره شوي چې زیاتې نه موږ د خپل خاون د جوبه او یو زر پنځه سوه پیسې افغانۍ خستې وي. هغه به هم د اولاد په دوا د ځوند په اولاد باندې مصرف کړي وي. موږ وایو چې دا به هم د خدای مختاري وي.
السلام علیکم. زما نوم حکمت الله د لوګر ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. کوم خاون غریب وي او خپلې ښځې دپاره نفقه برابروي، هغه داسې نفقه برابروي چې کوم کالی یا جامې یا خواړه خاون خپل ځان لپاره برابروي، هغه خپل ښځې لپاره هم برابروي. بیا هم په هر صورت له دې نه ښځه خوشحاله نه وي. ښځه غواړي چې ماته باید له دې نه نور هم ځان برابر کړي او میړه دا امکانات نه شي برابرولی هغه کوم کار چې کوي په خپل لازم او غریبي کې. او دا سړی کوم کار وکړي چې خپله ښځه مو ساتي او خپل
ژوند ته دوام ورکړي
او خپل ښځه هم خوشاله
وساتي. خو وکیل صاحب، زموږ د څو اوریدونکو پیغامونه نو ان شاء الله تاسو د دې پوښتنې نوٹ کړی دي، بیا تکرارول ته ضرورت نشته، نو مهرباني وکړئ.
مانه موږ تاسو یو ورو ویلې چې دوه ښځې لري، ژوند یې ډیر ښه دی او دا یو ښځه د خپل پلار کره اوسي او د بنا فقط څنګه کې دا نفقه په دې باندې حق لري کنه لري؟ دې ورور جواب کې باید د څه وایم چې د ښځې نفقه څه وخت د میړه لغاړنه ساقتی یا لمینځي. اول کله چې خزه خپل دی میړه بدون شرعي اجازه څخه یعنی بدون دنه خپل دی میړه نه اجازه واخلي لوکور وزي یعنی غیر شرعي او غیر قانوني مقاصد لپاره لوکور کور نه دی وزي کچېره د بدون دی اجازه خپل دی میړه لوکور وته دلته د خپل نفقه خود په خوده ساقتي او د خزه مستحق دی نفقه نه دی دویم هغه وخت چې دغه خزه خپل د میړه دغه زوجیت اموراتو ته سرجیټیو نه لري یعنی تمکینو نه خي دغه حالت کې هم د چي د مستحق د نفقه نه کیږي دریم حالت چې یو مانی وجود ولري دته چې د خزه انتقال د میړه کور ته ناممکن وي یعنی د یو مانی وی چې میړه ونه شي کوي خپل خزه خپل کور ته انتقال کی په دغه حال درې حالتو کې د خزه مستحق د نفقه نه دی دلته لکه څنګه مونږ تاسو ګورو بدون کوم دلیل نه چې تاسو وای چې ژوند مخده مشکل نه لرم د خزه ځ خپل پلار کړو سی نو دلته د مستحق د نفقه نه دی ولی په دې خاطر د مکلف د کله چې د نکاح منعقد شو د مکلف د چې ری خپل د میړه په کور کې وسی او میړه هم وخت چې دغه اقتصاد خده دغه په ډیر خپل خود ورته نفقه ورکي نو د مکلف د چې خپل د میړه په کور کې ژوند کې خپل ژوند مختب وزي دویم خور د چک دی وردګ څخه موږ تاسو سره تماس نیولو چې هغه وایي چې 15 کال کې چې واده کړی د څلور بچیان لري او دی وایي چې میړه خدي اجتماعي خاوند هم دی خو دی بیا هم وایي چې توجه نه کوي نه موږ ته وایي نه مې اولادونو ته دی ډیر متوجه خپل پلار او مور ته دی اې د خور په ځواب کې به ته وایم چې خورې پلار او مور هم حق لري چې خپل زوی باندې چې هغه ته نفقه ورکړي یعنی مطابق شریعت او قانون مور او پلار په خپل زوی باندې حق لري چې زوی ورته نفقه برابر کړي او تاسو هم مطابق قانون کله چې دغه په نکاح هغه سره شرعي نکاح کړی دی او اولادونه دنیا ته راغلي دي نو ته او اولادونه د ټول خپل په میړه باندې چې د حق تاسو دی دا تاسو میړه مکلف دی چې هم تاسو ته نفقه برابر کړي هم خپل اولادونه ته او هم خپل مور او پلار ته په دې خاطر چې دا سړی خپل د شتمنۍ خاوند دی د خپل توان د دی لري وز دی لري چې خپل دغه نفقه ورته مهیا کړي بلې خوانه تاول چې زه د تعلیم حق غواړم خپل اولادونه ته تعلیم هم ایتا حق دی او ایتا د اولادونو حق دی بده کې څوک ممانعت نشي کوي بل موضوع چې تاسو یاد کړه دا و چې ویل چې زه بعضی وخت یو څه پیسې د خپل د خاوند نه جبه شي زر یا 5000 څونه چې اخلم او دغه مصارف وکم کچېره دغه پیسې خوري تا په دینو مغستې چې تاسو غا شد د ضرورت چې تاسو مثلا دغه نفقه ده یا تاسو مثلا دغه جامې او خوراک او د تدایو دغه موضوع ته دغېستی خو بیا مشکل نه ده او دا بهتره ده چې تاسو دا موضوع هم خپل میړه سره هم شریک کړئ او کچېره غیر دغه موراتونه دی غېستی دا وزید چې دا خلاف د شریعت د خلاف د قانون دی دا به تاسو خپل میړه په جیران کې پریخوي او کچېره په ضرورت لپاره دی غېستی دا بهتره ده چې خپل ضرورت رفع کړي او پر خپل میړه سره دا موضوع په جیران کې کړي چې مثلا دا پیسې چې مغېستی دي ډوډۍ یا د تداوی یا د جامو لپاره غېستی چې اولادونه یا تاسو د جامې او ډوډۍ نه دلو تاسو په دې باندې دا مصرف کړی دی بل ورور موږ تاسو د لوګر څخه تماس غېستی او چاغو وایي کچېره خزه خپل دی میړه له توان وسخه زیاته نفقه وغواړي چې دغه د میړه په توان کې نه نو دا موضوع به څنګه کیږي د مورد کې به ته وایم خپل دی خور ته زده راهنمایي کوم چې خور ته هیڅ وخت کوشش مکه چې خپل دی میړه له توان د اوچت غوښتنه وکړي په دې خاطر دغه ورور د زنګ وهلو اېده د ویل چې ما وس توان زیات یعنی هیڅ وخت خزه د حق نه لري چې خپل میړه له وس توان زیاتره نفقه وغواړي یعنی دا په دې معنی چې مثلا کېده عایداتي مثلا 15000 یا 16000 یا 10000 ولی ته اېده خزه د نه د څه وختنه وکړي د جامې په حساب چې دغه یو جامه 15000 تر 16000 قیمت ولري نه د څه نه دی د مکلف دی چې خپل دغه غوښتنه د جامو په حساب کې برابرې کړي مثلا د خپل د میړه د غماشه د میړه د عایدات پورې سره برابر او سمته نه غوښتنه وکړي یعنی د توان د میړه نه د پورته جامې ته نه غوړي یا هم کچیر خوراک غوړي نو د حق نه لري د خور چې خپل د میړه د توان د پورته ته خوراک غوړي یا د مسکن په باره کې لکه څنګه چې مونږ تاسو ویل د حق نه لري چې خپل د میړه د توان وسنخه پورته چې غوړي مسکن غوړي بنا اندسه تاسو په لاندې شکل وایم خلاصه کوم د موزي چې د غرور ته وایم چې تاخذه فقط دغه حق لري چې تاسو توان او د واسه پوری تانه نفقه وغوړي او ته هم مکلف چې خپل د واسه او توان پوری دته نفقه ورکړي
ډیر مننه وکیل صاحب تاسو خو د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړې خو یو ورستۍ پوښتنه چې ما ته را یاد شوه او یادولی ضروری دی وکی سب ککل هم خزا و میړو یو بل څخه د نفقه د نور کولو په سبب جدا شي، نو آیا میړو بیا خزه ته رجوع کولای شي؟ آیا دوی بیا د خپل ژوند په ګډه پر مخ بیولای شي او کنه دوی طلاق شو او د همیش لپاره جدا دی؟
دې مورد کې به توی ما کله چې د خزه او میړو ترمن د نفقه د نور کولو په سبب جدای راغی، بل غنه کچيري میړو توان د دې اواز د دې پیدا کړي د نفقه ورکوي شي او دیم زړه کې بیرته دیم بیرته وختل چې خپل د خزه سره یو ځای خپل خزه سره ژوند یو ځای پیل کړي، نو بل حکم د محکمه خزه لپاره یو مده ټاکي چې هغه د عدت مده دی، یعنی خزه مکلفه ده چې بل طلاق نه یا بل د جدایي په سبب د نه ورکولو د نفقې نه دغه خپله عدت دوره تیره کړي. په دغه جریان کې چې کله چې دغه مده تر څو چې سر ته نه وي رسېدلی، دا میړه کوی شي چې بدون کم مشکل نه خپل ښځې ته رجوع وکړي او خپل ژوند سره بیرته پیل کړي، او که چیرې دغه عدت سره پوره شي نو بل هغه نه دا میړه حق نه لري چې خپل ښځې ته رجوع وکړي.
ډیره مننه وکیل صاحب چې زما او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. نو د خبرونې د پښې بوته تقریبا رسیدلی یو، که په دې برخه کې تاسو کوم پیغام لرئ نو مهرباني.
لکه څنګه چې ما په تیر خبرونه کې ویلي دي، بیا هم دا خبره یادوم چې موږ خبرونې د وخت ډیر کم دی او په دې کم وخت کې موږ نشو کولای دا ټول معلومات خپل اوریدونکو ته وړاندې کړو. نو زه خپل اوریدونکو نه غواړم وختنه کوم چې کچیر تاسو غواړئ چې لا زیات معلومات لپاره موږ د ساحوي دفاتر ته راشي او تاسو کوئ چې ډیر مکمل توګه باندې ځانته دغه معلومات حقوقي باش کې ځانته واخلي، نو زه غواړم دغه درسونه خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ په کابل کې دفتر لرو چې د صدارت څلور لارې د کابل ولایت او د کابل قومندانۍ په انګړ کې د حقوقي خدماتو رایگان دفتر. اړیکې شمیره دی 0 شپږ شپېته 2 5 شپږ. بیا تکراروم 0 شپږ شپېته 2 5 شپږ. همدارنګ جلال آباد هم کوي چې دوی دغه دارالمشروع ته لاړ شي چې د هغې ادرس د شرق پلازا د استیناف محکمې تر څنګ د حقوقي وړیا مشورو دفتر. د اړیکې شمیره 0 اویا 0 شپېته 1 13 8. همدارنګه په هرات کې هم دی کوي شي چې دغه وړیا دارالمشروع ته لاړ شي خپل معلومات واخلي. چې د هرات ولایت دفتر دی، د شاروالۍ اوله ناحیه، د محبس سړک، د استیناف محکمې ریاست، دریم پوړ، د حقوقي وړیا مشورو دفتر. د اړیکې شمیره دی 0 اویا 0 9 8 10 2 15. همدارنګه په بلخ کې هم دفتر شته چې د هغه ادرس دی 15 امنیتي حوزه، د افغانستان ملي بانک سوهیل خواته، د حقوقي وړیا مشورو دفتر. د اړیکې شمیره ده 0 اویا 0 شپېته 0 15. ډیره زیاته مننه.
ستاسو نام مننه وکیل صاحب، او په دې امید چې اوریدونکو ستاسو شمیرې نوٹ کړي وي. د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو د خپرونې وخت په ختمېدو ده، نو نننۍ خپرونه پای ته رسوو، خو موږ به انشاءالله راتلونکې اونۍ یو ځل بیا د یوې بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. نو د یادولو وړ ده چې موږ راتلونکې اونۍ د عیب او خولې په سبب په جدای غږېږو. که تاسو خویندې وروڼه په دې اړه کومه پوښتنه لرئ، نو کولی شئ د 0 اویا 0 9 0 1 شپېته 0 1 شپېته 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ او پوښتنه مو ثبت کړئ. زموږ میلمه به راتلونکې اونۍ ستاسو پوښتنې له همدې لارې ځواب کړي. نو نور مو په مهربان خدای سپارم. د خدای پامان.